باشن.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلسوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی خبرونه اوري د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونسیار افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو د وضعیت په اړه په رپورت کې ویلي چې د خزو او جنو نملاتړ د ستنیدونکو کډوالو په اړه د یو اساسي اندېښنې په توګه هم داسې پاتې دي. دغه کمشنری د ستنیدونکو کډوالو په اړه په تازه رپورت کې ویلي چې د پاکستان افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو 80% ښځې او ماشومان دي چې د دغې ډلې 80% ښځې او جونې دي او 40% هغه ښځې دي چې د خپلو کورنیو سرپرستی ورترغاړه دي. په دې رپورت کې ویل شوی چې ستنیدونکو کډوال د یو سخت اقتصادي سناریو سره چې د معیشت د فرصتونو کمښت او روحي ستونزې پکې شامل دي مختی. دغه رپورت له مخې په داسې حال کې چې ستنیدونکو کډوال د ولند مودې لپاره د خپل خپلوانو سره پاتې کیږي په دې اړه اندېښنې لري چې دا هوی په کورنیو اضافي بار نشي او د منځنی اوږدمهاله وخت لپاره د ډاډ وړ پروګرامونه نه لري. د طالبانو د حکومت د کانکور د ازموینې ملي ادارې په داسې حال کې تر اتلونکو دوه اونیو کال د کانکور د ازموینې د لومړي پړاو د ازموینې د پیلېدو اعلان کړی چې د ادارې ویلي د کانکور په ازموینې کې د جنو د ګډون په اړه پریکړه د پوهنې او لوړ زده کړو وزارت پورې اړه لري. د طالبانو د حکومت د کانکور د ازموینې د ملي ادارې رئیس عبدالباقی حقانی د پنځشنبې په ورځ کابل کې یو خبری کانفرنس ته د وینا په مهال د 1403 کال د کانکور په ازموینې کې د جنو د ګډون په اړه د وی پوښتنې په ځواب کې وویل چې د ادارې مسؤلیت یوازې د ازموینې اخیستل دي او دا چې کومه اداره د چا ازموینه اخلي د هغې ادارې پورې اړه لري. د متحده ایالاتو د خزانه وزیر جنټ یلن د پنځشنبه پورس په ایتالیا کې د جی وو وزیرانو په غونډه کې وغوښتل چې د اوکرين سره د مرستې په خاطر د کنګل شو روسي شتمنو د کارولو لپاره په پریکنده انتخابونو کار وکړي. نور تفصيل د سمیولا جلال زی باواسکي.
د نړۍ د وو قدرتونو وزیران او د مرکزی بانکونو رئیسان د ایتالیا په شمالي ښار ستریسا کې د دې لپاره راټول شوي چې راتلونکي میاشت دغه هیواد په پوګلیا کې د جیو د سرمشیز لپاره چمتووالی ونیسي. د غونډې د اجنډا په سر کې دا پلان شامل دی چې په اروپا کې د روسیې د مرکزی بانک د 325 میلیارد ډالرو کنګل شویو پیسو سود له اوکراین سره د مرستې لپاره وکارول شي. اروپایي اتحادیې پر روانه میاشت کې په دې اړه موافقه وکړه چې د کنګل شویو پیسو په سود باندې چې د کال شاوخوا 3 میلیارد ډالر کېږي اوکراین ته وسلې وپیرل شي.
خبرونه ته ادامه ورکوو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دی چې امریکا او سعودي عربستان د انرژي امنیت او دفاعي همکاري په اړه موافقه ته نږدې شوي چې د سعودي عربستان او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کولو لپاره د وی معاملې برخه ده. د روسیې دولتي رسنیو د پنځشنبه په ورځ خبر ورکوه چې د روسیې د لوی درستیز مستیال تورن جنرال ویډیم شمارین د فساد په تور نیول شوی دی. دا پتیری او میاش کې دریم جک پوره روسی پوزي چارواکي د چنیول کیږي. خو بلې خوا کرملن دا ګنګوسي رد کړي چې ګوا کې د جک پوره پوزي چارواکو د تصفیه په عملیاتو بوختي. په ورته وخت کې یو شمېر روسی پوزي ویب بلاګ لیکونکو چې وادیم شمارین د اوکرين سره د جګړې په ډګر کې د روسي د ناکامۍ مسول بولی د هغه د نیول کېدو هرکلی کړی دی. د روسي دولت رسنی رپورت ورکړی چې دغه هیواد د لوی درستیز مستیال د یو پوزي محکمې لخوا د بډو اخیستو په شک تورن شوی دی او کچري په نوموړي دغه تور ثابت شي نو کېدی شي په 15 کلونو بند محکوم شي. د ناروې حکومت د پنځم بي پورس دی اعلانې خبرولو سره ویل چې خپل پولي د روسي سیلانیانو پر مخ تړي. د ناروې په دې اقدام سره به د اروپا د شنجن ویزي حوزې ته د روسي سیلانیانو رسته مستقیمه لاره بند شي. په اعلانې کې ویل شوی چې د مې د 90 منټې نه باکسر روسي سیلانیان ونه شي کړی چې ناروې ته داخل شي. ناروې د خپل خاوري په شمالي برخه کې د روسي سره 198 کیلومتر ګډه پوله لري او سټوکسو بوریس کلب د دغه دوه ګاونډیو هوادونو ترمنځ د تګ راتګ یوازینی ځمکنی پوله ده. د ناروی د عدلی او عامه امنیت وزیر ایملی انګرمل په دې بیان کې ویلي د مقرراتو د سختولو پریکړه د ناروی د چلن سره سمون لري. د ایران دولتي رسنیو د پنځم بی پورز رپورت ورکوچ د حماس د مشر اسماعیل هانیا په ګډون د ایران په مشرۍ د مقاومت محور مشرانو په تهران کې د ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې په سنټ کې د وی غونډې په ترڅ کې د غزې په اړه خبرې کړې دي. د مقاومت محور د اسرائیلو په وړاندې په جګړه کې د ایران سیمیز متحدین سره یو ځای کوي چې حماس، د لبنان حزب الله، د یمن حوثی اغیان او د عراق شیعه وسلوالي ډلې پکې برخه لري. د دغو ډلو مشرانو د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د رئیسی د جنازې د مراسمو په ترڅ کې کتلې دي. رئیسی د یکشنبې په ورځ د ایران په شمال لویدیځ کې د وی چورله کې د غورځېدو په پیښه کې مړ شو. او د سریلانکا د تجارتي کرکټ لیگ تنظیمونو ویلي چې درغلې او پتور لغوه شوی د ډمبولا ټندرز لوبډلا دوباره په لیگ کې شامل شوی او د لیگ ټولې لوبې په خپل ټاکلي وخت تر سره شي. دا لوبډلا د چهارشنبې پر ورځ وروسته له هغه لغوه شو چې مالک یې د میچ فکسینګ په تور ونیول شو. کډر مونږه د خپل دا د دې وخت خبرونه
خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو ریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا جغ سر مقاله هم اوریدلای سي. منو ریدونکو، د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC لخوا د جنگي جنایاتو د تورونو له عمله د اسرائیل او حماس د مشرانو د نیول کېدو غوښتي د دواړو طرفونو قهر او غوسه را پارولې ده. هر لوري وایي لدې چې د غزې په جګړه کې په اخلاقي لحاظ یو شان بلل سوي خوش نه دي. د بلخوا درو اروپایي هیوادونو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې غواړي فلسطیني دولت په رسمیت وپیژني.
د جرمونو د نړیوالې محکمې د جګپوري څارنوال کریم خان د دوشنبې ورځ اعلان چې وی ویل هڅه کوي د حماس او اسرائیلو د مشرانو د نیول کېدو امر صادر کړي. د دواړو طرفونو حماس او اسرائیلو د سیاسي کړیو خبرګونو نه راپارولې دي. د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو خپل اړون تورونه وغندل.
خاغلی خان د اسرائیل د مشرانو او د حماس د غړو ترمنځ پیچلی او غلط اخلاقي ورتوالی رامنځته کړی دی. دا داسې دی لکه چې د سپتمبر تر 11 وروسته د ولسمشر جورج دبلیو بوش او اوسامه بن لادن او یا هم د دویم نړیوال جګړې پر مهال فرانکلین روزولټ او هیټلر ترمنځ په اخلاقي لحاظ ورتوالی رامنځته شي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC څارنوال د جنگي تګلارې په توګه د لوګي څخه د استفادې په ګډون نتانیاهو او د هیواد دفاع وزیر په جنگي جنایاتو او د بشریت پر ضد جرمونو تورن کړی دی. اسرائیل د ICC غړی نه دی او کده نیول کېدو احکام صادر شي نتانیاهو او ګالان په جل ډول له تحقیقاتو سره نه مخ کیږي، خو دا کولی شي د هغوی د بهرنیو سفرونو په فعالیت تاثیر وکړي. بلخوا فلسطینیان هم د برمته کې دوه او تیری په ګډون د حماس په وړاندې د جرمونو د نړیوالې محکمې تورونه غندي. ICC د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هانیا او د دوه نظامی مشرانو په وړاندې تورونه مخته کړی دی.
حماس څنګه جنگي مجرم کې دی شي په داسې حال کې چې زموږ خاوره نیول شوی؟ هغه څوک چې د خپل خاوره دفاع کوي آیا هغوی جنگي مجرمین کې دی شي؟
د جرمونو د نړیوالې محکمې په دې اقدام په داسې حال کې نیوکه کیږي چې درې اروپایي هیوادونو ناروی، آیرلند او اسپانیا ویلي چې د می په 28مه به فلسطیني دولت په رسمیت وپیژني. د دغو درې هیوادونو لومړی وزیرانو د چهارشنبې په ورځ وویل په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمن جګړې د دوو دولتونو د حل لارې امکان له خطر سره مخ کړی دی.
دا د حل په یوازنۍ لار کې پنګونه د چي کولې شي په منځني ختیځ کې داسې سول راولي. دا لنورو هیوادونو څخه هم یو ټینګه غوښتنه ده چې زموږ په څیر اقدام وکړي.
د حماس ډلې چې اوس پر غزه واکمنه ده او یو شمیر برخې د اسرائیل لخوا نیول شوی او د فلسطین خپلواکي ادارې چې د اسرائیل لخوا د نیول شوی اردن سند په لوی دي زغاره واکمنی لري، ل دې اعلان څخه هر کله یې کړی دی.
تر اوسه اسرائیلیان او امریکایان د دغو اقداماتو پر ضد دي، خو ټول نړۍ زموږ سره ده.
اسرائیل په غوسه خبرګون خو دا د درې اروپایي هیوادونو د سفیرانو د هزار کولو خبره وکړه. اسرائیل وایي سفیرانو ته به پر اسرائیل او د حماس د اکتوبر د ومی د برید ویډیوګان ښکاره کړی.
په رسمیت د فلسطین دولت د پیژندلو په اړه د څو اروپایي هیوادونو پریکړه ترهګری ته انعام دی. د اردن سیند په لویدیځ غاړه جودا او سامریا کې 80% فلسطینیان د اکتوبر 2 د ناوړه ډله ایزې وژنې ملاتړ کوي. موږ نشو کولای دې شرطه یو دولت ورکړو. دا به ترهګر دولت وي. هغوی به د اکتوبر 2 د ډله ایزې وژنې د بیا تکرار هڅه وکړي او موږ به دا ونه زغمو.
د نړۍ کابو یو سلو څلوي هیوادونه فلسطیني دولت په رسمیت پیژني. ملګرو ملتونو د روانې میاشتې په پیل کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ کې فلسطین ته د غړیتوب په اړه یو پریکړه لیک ته رای ورکړه. خو متحدو ایالتونو چې د اسرائیل نږدې متحد دی تیره میاشت په امنیت شورا کې داسې اقدام ویټو کړ. واشنگټن وایي له داسې اقدام څخه یوازې د مستقیمو خبرو له لارې ملاتړ کوي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ساوري. د ایران د جمهور رئیس او بندنوی چارو وزیر مړینه د ایران او سیمې لپاره څه پایلې لري او د ایران نوی حکومت به د دغه هیواد د پخواني جمهور رئیس تګلارې ته دوام ورکړي او کنه؟ په دې اړه زموږ همکار احمد الله ارچوال د امریکا د ران څېړنیز مرکز د یوې څېړونکي هیدر ویلیم نظر اوشتي دي.
I think that the consequences of his death are primarily for Iran.
زماله نظر د امبینا پلمبي سر کې د ایران لپاره به عواقب لري. ایران اړ دی چې د ټاکنو یو چټک دوران ته لړشي. دا معلومه نه ده چې ټاکنو وروسته به څوک ورسمشر شي. زه فکر نه کوم چې یو نوی ایرانی ولسمشر دی د رئیس له تګلارو زیاته په وړوي. دغه تګلارې یوازې د ولسمشر لخوا نه ټاکل کیږي بلکې په ټوله کې دغه تګلارې د رژیم لخوا ټاکل کیږي. لدی امر زه فکر نه کوم چې د سیمې د هیوادونو او د امریکا د متحدو ایالاتو سره د ایران اړیکې تغیر ومومي. خو زه فکر کوم چې د اخوندي رژیم مشروعیت لا لواره د مخه ضعیف و. د دې عمله زه دا ناممکنه ګڼم چې ایرانیان دې داسې ولسمشر چې د رژیم ملاتړ لوړ او د خلکو پراخ ملاتړ ولري وټاکي.
رئیسی نه یوازې د ایران ولسمشر و بلکې د ایران مذهبي مشر خامنه ای ته هم ډیر نشته و. لږ یې روښانه کړی د نوموړي مړینه په کور دننه ایران کې د توندلارو او منځلارو عناصرو لپاره څه معنا لري؟
د ایران ولسمشر تل د دغه هیواد مذهبي مشر ته نږدې وي، آن که دوی یو له بل سره اختلافات هم ولري. زما له نظره رئیسی نه یوازې خامنه ای ته نږدې و بلکې نوموړی هم ورته افراطي افکار درلودل. له دغه عمله زه دا منم چې دی خامنه ای ته نږدې و. زما له نظره دی به د یو ډیر بریالي ولسمشر په توګه په یاد ونه ساتل شي. مونږ ګورو چې د نوموړي د ولسمشرۍ پر مهال ایران د اقتصادي فشارونو سره مخ و او رژیم د نړیوالو د فشارونو سره مخ و. د نوموړي په واکمنۍ کې په دې اړه کوم پرمختګ ونه شو. د نوموړي په واکمنۍ کې د رژیم لخوا مهسا امینی ووژل شوه او پراخ لاریونونه وشول. خو زه دا فکر هم نه کوم چې د رئیسی مرګ په ایران یوې ګډوډۍ سره مخ کړي. زه دا فکر کوم چې دا امکان ډیر شته چې رئیسی دی د ایران مذهبي مشر ځای نیولی وای. زه همدارنګه فکر کوم چې د ولسمشر او د باندنیو چارو د وزیر مړینه به د ایرانیانو لپاره ستونزمنه وي چې نوي اشخاص ورته ومومي.
د رئیسی مړینه به د اسرائیل او حماس ترمنځ پر جګړې کوم اغیزه وکړي؟
زه فکر نه کوم چې د غمرینه به د اسرائیل او حماس ترمنځ پر جګړه کوم اغیزه وکړي. زه فکر نه کوم چې د ایران ولسمشر مړینه به د حماس او اسرائیل او په ټوله کې د ایران او اسرائیل پر اړیکه اغیزه وکړي. دا د ایران لپاره یو غیر یقیني حالت دی. له دې امله ایران به خطرونو ته غاړه کېږدي. اسرائیل هم په غزه کې د یوې بریالۍ تګلارې په لټه کې دی. دوی به ښایي په همدغه موضوع او چې نور ورته څه را روان دي تمرکز وکړي. له دې امله زه فکر نه کوم چې اوسنی حالت دوی ته دا فرصت ورکوي چې یو اړخ د بل اړخ په مخالفت کې د لاسته راوړنو هڅې وکړي.
د ایران د اساسي قانون مطابق نوی ولسمشر باید په 500 ورځو کې وټاکل شي. په ایران کې د واک د لیک څه ډول وړاندوینه کوي؟ آیا فکر کوي چې ایران کې به نوې ولسمشر په اسانۍ سره وټاکل شي؟
That's right. So Iran has 50 days to
دا سمره ایران ارده چې په 50 ورځو کې نوې ټاکنې تر سره کړي. زماله نظر ان که دوی له دغه ورځو یو څه زیات وخت ارتیا هم ولري دوی به زیات وخت ونیسي. زه دا فکر کوم چې د ټاکنو د ژر تر سره کېدو لپاره به تحرکات پیل شي. پر وږي ډول په ایران کې ټاکنیز سیالۍ تر دوه ونه یو دوام کوي. بیا د نوماندانو شالیدونه کتل کیږي چې وګوري چې څوک غواړي چې ځان نوماند کړي او بیا دا چې رژیم چاته د نوماندۍ اجازه ورکوي. نو که دوی ژر لاس په کار شي موږ به دوه نوماندان په سیالۍ کې وګورو. دا چې موږ د ایران د اسلامي جمهوریت په معاصره تاریخ کې له دې ډول حالاتو سره نه یو مخ شوي، له دې امله زه فکر نه کوم چې موږ باید په ټوله کې د منظمو خو د ناوخته ترسره کیدونکو ټاکنو د ترسره کیدو تمه وکړو.
د ایران ولسمشر او د بندرنوی چارو وزیر یې دواړه په سیمه ایزه ډیپلوماسۍ لکه د طالبانو، پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو سره په ډیپلوماسۍ کې ډیر فعال و. دغه چاره کې د کوم تغییر اټکل کوي؟
زما له نظره دغه ساحه که ښایي موږ تغییر وګورو. پاکستان ښایي د ایران د راتلونکي ولسمشر لپاره هغومره لومړیتوب چې رئیسي درلوده ونه لري. موږ ښایي په دغه اړه یو څه تغییر وګورو. دا له دې سره اړیکه لري چې څوک به ولسمشر شي. ایران تر اوسه پورې دا نه ده تعین کړی چې د طالبانو سره څه ډول اړیکې لري. زما له نظره دغه اړیکې په هغه اندازه چې د ایران لخوا ټاکل کیږي په هماغه اندازه د طالبانو لخوا هم ټاکل کیږي.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکورانه نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتني د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیر شو دقیقو ل واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري
د امریکا جغه شنا رادیو څخه تاسیس مش سحرانی پښتو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د کانکور د ازموینې ملي ادارې اعلان وکړ چې تر راتلونکو دوه اونۍ به د 1400 دریم کال د کانکور د ازموینې لومړی پړاو پیل سي، خو سږ کال به بیا هم په دغه ازموینو کې نجونې د ګډون حق ونه لري. دا پرله پسې دریم کال دی چې نجونې د کانکور په ازموینو کې ګډون نسي کولای. د بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د ستنیدونکو افغانو کډوالو د وضعیت په اړه پر رپورټ کې ویل سوي هغه شمیر مېرمنې او نجونې چې افغانستان ته ستنیږي د خپلې ناڅرګندې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د سختو شرایطو تر څنګ رواني ناروغیو اغېزمنې کړي هم دي. نور حال پر رپورټ کې واوري.
د 14 دریم کال د کانکور په ازموینه کې به یوازې هلکان ګډون وکړي. د طالبان د حکومت د کانکور د ازموینې ملي ادارې چارواکي وایي چې د ازموینه په 15 پړاوونو کې اخیستل کیږي چې یوازې به پکې هلکان ګډون وکړي.
کانکور د پاره کوم 15 مرحلې په نظر کې نیولې دي چې ځوانانو ته سہولت پیدا شي او اسانتیا پیدا شي، اطمینان سره په 15 مرحلو کې ازموینه دا ورک.
یو شمیر زده کوونکي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي.
از خیر رنج میبرم، همچنان فامیل و دوستای همه رنج میبرن که تا 3 سال شده که مکتب رفته، نمیتونیم خانه نشین شدیم، نمیتونیم درس بخونیم، نه دیگه خیلی هم رنج آور برای همه دخترها مخصوصا خودم. اگر میتونستم که خیلی هم خوشایند بود برم که امتحان کنکور بتونم.
دا دریم پلپسی کال ده چه ده منزنه او ثانوی دوره ده خونزه و دروازه دنجون و پرمخ تریلی دی او ده یونین کال رئیس ده پوهنتونونو او ده لوړ زده کړو موسسو دروازه هم دنجونو او خزو پر مخ تړلې دي.
تاسو پوهیږئ چې تعلیم او تحصیل د یو اساسي او بنیادی حقونو څخه دی چې کچیرته یو ساعت هم واخیستل شي جبرانی جنه، ځکه چې یو شای چې تاسو د بنیاد څخه ورانوي او طالبان اوس مهال لګیا دي د بنیاد څخه دغه مسله خرابوي او د افغانستان د ملت سره، د افغانستان د نوي نسل سره، بیا پتیره کې د انجونو په خاطر باندې د میرمنو په برخه کې دا یو ستر جفا دی.
سکال د کانکور ازموینه د افغانستان د دوه ملي ژبو پښتو او دری ترڅنګ په انګلیسي او عربي ژبو هم اخیستل کیږي. د یادولو وړ چې تیر 1402 لمریز کال کې 4240 دش کسانو د پوهنتونونو او لوړ زده کړو مؤسسو ته د لارموندل لپاره د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی و چې د دې ډلې 4340 دشتنه بریالي شوي وو. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري د ستنیدونکو افغانو کډوالو د وضعیت په اړه راپور کې ویلي هغه شمیر مېرمنې او نجونې چې افغانستان ته ستنېږي د خپل ناڅرګند راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د سختو شرایطو ترڅنګ رواني ناروغیو اغېزمنې کړې دي. همداشان د ملګرو ملتونو د غیداري موندنې ښایي چې خزي او نجونې تر ټولو زیانمنونکو کسانو کې شامل دي چې افغانستان ته د ستنېدلو وروسته د چلند په برخه کې د پام وړ تغیرات ویني. وحید فیضی د امریکا غاګ.
انتظار پایته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غاګ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غاګ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپته چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 3508 پټه چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرونه اوریدونکو ورستې شمیرې نشي چې د متحده ایالاتو او مکسیکو په پولا کې د ناقانون مهاجرونو راتګ کم سوې دي. د ناقانون مهاجرونو راتګ په پسرلي کې زیاتېږي، خو چارواکي وایي چې د مارچ په پرتله د اپریل په میاشت کې د غشمیر شپږ په سلو کې کم سوې دي. د امریکا ژ خبريال الین باروس د رپورټ پښتو ژباړه تاسو ته وړاندې کوو.
ګډوال د امریکا او د مکسیکو د پولي خواته د فولادو د کشارو نږدې په سړک ګرځي. دا د امریکا د اریزونا ایالت په ساساب سیمه کې د مکسیکو سره ګډه پوله ده. دوی له مخه د ساساب د کډوالو د کیمپ ته تر رسیدو لپاره په متحده ایالاتو کې دننه نه حمله 14.5 کیلومتره دننه پیاده سفر کړی دی او دلته منتظر دي چې ځانونه د متحده ایالاتو د سرحدي ګزمي پولیسو ته وسپاري. اکثر وایي چې دوی به د متحده ایالاتو د حکومت نه د پناه اخیستلو غوښتنه وکړي.
په افریقا کې زما په هیواد کې وضعیت ښه نه دی. له همدې امله ما پریکړه وکړه چې متحده ایالاتونو ته راشم. د پاناما په ځنګل کې دا اسانه نه وه. ما ډېره ویره احساسوله. موږ په یوه لوی ځنګل کې روان وو. دا اسانه کار نه و، خو موږ دا کار وکړ.
د متحده ایالاتو چارواکو د کډوالو د راتګ شمیرې خبرې کړې چې خای د مکسیکو نه متحده ایالاتو ته د غیر قانوني راتګ کچه د اپریل په میاشت کې شپږسلنه راټیټه شوې ده. د یادونې وړ ده چې دا شمیرې په پسرلي کې معمولا زیاتېږي. د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو ساتونکو وایي چې د سویل ویدیس پولې په اوږدو کې 190,000 مهاجر راتلنه شوې دي، چې دا شمیر د مارچ په میاشت کې 120,000 او د دسمبر په میاشت کې 2,500,000 وو. د امریکا حکومت وایي چې په مکسیکو کې پولیسو سار زیاتېدل د دې شمیرو د کمښت لامل شوې ده، خو اوس هم د نړۍ د نورو هیوادونو نه مهاجرینو راتګ ته دوام ورکړي.
There's a lot of migration that we're seeing from West Africa.
دلته لویدیځ افریقا نه ډیر مهاجرین راځي، نو دا عموما هغه ژبې او کلتورونه دي چې موږ سره آشنا نه یو. دا د نورو هیوادونو نه راغلي مهاجرین ور سره بلد نه دي، نو دا یو ننګونه ده.
د 2023 کال د مئی د میاشتې راهیسې د امریکا د مهاجرت چارواکو د 1,600,000 ډیر کسان استری دي. اکثره په غیر قانوني ډول د سویل ویدیس د پولې نه راتېر شوي. دلته د ساساب په کمپ کې بشري کارکونکو مهاجرینو ته خواړه او اوبه برابروي.
used to be it was Mexico and Central America.
بخوا به د مکسیکو او مرکزی امریکا نه مهاجر راتلل او دا خلک لا هم راځي، خو اوس د افریقا د مختلفو هیوادونو نه خلک راځي. موږ له هند، بنگلاديش او شاید بل ځای نه هم مهاجرین ولرو. نه پوهیږم، خو دا ځای اوس د ملګرو ملتونو په شان ښکاری.
جمهور غوښتن کې د مهاجرینو دراتګ د کمیدو باوجود د بایدن په حکومت د کډوالۍ د مسلې په اداره کولو نیوکی کوي.
If people think که خلک دا فکر کوي چې دوی په غیر قانوني توګه راتللی شي، نو دوی به راضي.
د متحده ایالاتو چارواکي وایي چې دوی به د مهاجرینو دراتګ په بڼه کې په بدلونونو د پوهیدو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. دا و د ایلن بارس د رپورت پښتو ژباړه. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ.
د پکتیکا په میرزکی ولسوالۍ کې ځایي خلکو په خپل شخصي لګښت د سړک جوړولو چاري پیل کړې دي. د دغه سیمې اوسیدونکو وایي چې څو ځله د ولایتي چارواکو سره د سړک ستونزې شریک کړه، خو د زیاتو ستونزو سره زره ولایتي چارواکو کوم اقدام نه دی کړی. د سړک د ستونزو ترڅنګ د دغه سیمې اوسیدونکو د شونځو او روغتیاي خدماتو له نشتون څخه شکایت کوي. نور حال د شمس آرین پر پورت کې باورې.
د میرزکی ولسوالۍ د کڑکندرې دغه اوسیدونکو وایي چې د خوراکي توکو د لیست پر مهال څار ویو استفاده کوي. په دغه کلی کې چې 700 کورنۍ ژوند کوي، اوسیدونکو د نورو ستونزو ترڅنګ وایي چې د سړک ته جوړولو په اړه ورته هیڅ حکومت اقدام نه دی کړی.
دلته وټل اسکیلې دي او وټه سوا کورنۍ ژوند کوي. په دغه ځی کې چې موږ ته کوم مشکل دي، دغه ځی کې تاسو خپل اول د چ په دغه څاروي مو غلې ارڅ وړو وله دغه ځی ته موږ ته ډیر زیات مشکلات دي چې دغه کې موږ ساتو کوم نظام روغلی ده، موږ ساي کوم کومک نه دا کړای دا نن چې تاسو روغلی یو د خلک مچول ده دغه ځی کې په چاره یو په کایو نو وخته وو دغه اوس خپل د خلک خپل جوب لګک څوک زر په واسلري زری کې څوک 1500 واسلري 1500 کې.
د دې سیمې اوسیدونکو د سړک د نشټن ترڅنګ وایي چې روغتیاي کلینیک لري خو درمل او ډاکټر پکې نشته. دغه وګړي له ولایتي ادارې او سوداګرو د مرستو غوښتنه لري.
دغه د کلینیک لري او کلینیک نه ډاکټر شته نه دوسته وایي دا کوشش موږ سره وشي چې موږ د کلینیک ته د ور او ډاکټرونو غرو ولي
خو موږ سره دا همکاري دي هر چانه غوړو کتی جوړ ویتر غوړو یي دولت نه غوړو چې موږ سره دا هغه وکی نه په موږ نه وکی چې موږ دغه مشکل نه خلاصو متر واته شو چیرته چې موږ شي هغه تر وځو د وطن پریږدو او نو مودل د موږ لا بس هغه ته وخته وو ځکه درې میاشتې تکرار په کور کې نه دا پورې ور د کلی سیاب نور او وخت تو ستدا خو ته ومول دا دا موږ ډېر د مشکلاتو سره مخ هم وختو.
او صد خبرونه سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر منعکسوي په غزه کې بشري وضعیت لا هم کړکېچن دی. متحده ایالات د دې کړکېچ لامل لا غزمنو سره د مرستې لپاره لټولو موجودو وسیلو نه کار اخلي او په نسل کې دونکو توګه خپل هڅو ته دوام ورکوي. د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یا USAID د ځوابي تدابیرو د چارو مشر دان دیکاوس په خپل روسی خبری کانفرنس کې ویل چې د غزه ټول نفوس شاوخوا 2.2 میلیونه خلک د خوراکي توکو لکه مکسره مخامخ دي او دوی خوراکي مرستو ته اړتیا لري او د قحطۍ خطر مخ په زیاتې دوی. هغه وایي د غزه په شمالي برخه کې تر نیمایي زیات نفوس د خوراکي توکو د کمښت او نخوندیتوب له ناورین سره او نږدې 1.5 میلیونه ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخ دي. سیویل کې د غزه نږدې 1/4 برخه وګړي د خوراکي توکو له نخوندیتوب نه کړیږي. ښاغلی د کاوس وویل په غزه کې ناوړه وضعیت د رافه په لور د اسرایلی ځواکونو د تګ له امله نور هم پیچلی شوی دی چې د مې له شپږمې نیټې راهیسې نږدې شپګله کڅلوي زره خلک تېختې تر شوې دي. د بشري حقوقو فعالین وایي په رافه کې د مهمو پلو تړل کېدلو ګودامونو ته نه لاسرسي او ویجاړ وضعیت د مرستې رسولو چارې د جدي خنډونو سره مخامخ کړي دي. د متحده ایالاتو د مرکزي قمانداني د عمومي قماندان رسیال براد کوپر هم په غونډه کې خبرې وکړې. هغه وویل د غزه خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره نړیوالې هڅې روانې دي چې د ځمکې، هوا او اوس د سمندر له لارې د ټولو موجودو لارو نه په کار اخیستو د غزه خلکو ته د بشري مرستو لړۍ زیات شي. هغه وایي تر اوسه پورې متحده ایالاتو د لسګونو ملګرو سره یو ځای د 8 څخه ډېر بشر دوستانه هوایي ماموریتونه بشپړ کړي دي چې په عمومي ډول د غزه شمال ته د هوا له لارې د بشر دوستانه مرستو په لیږدولو تمرکز کوي. موږ خپل همکارانو سره غزه ته د الوتکو په وسیله له 3 میلیون څخه ډېرې خوراکي بستې چمتو کړې چې په هغو کې د 1 میلیون څخه ډېرې د متحده ایالاتو څخه دي. ښاغلی د کاوس څرګنده کړه چې د امریکا پرمختیايي اداره د دفاع وزارت سره همغږي کوي څو د ځمکې له لارې د روانو بشر دوستانه هڅو او مرستو لپاره یو سمندري دهلیز رامنځته کړي. هغه وایي په دې سمندري دهلیز کې د غزه له سوایلو څخه د مدیترانې په سمندر او په مستقیم ډول غزه ته د لنمهاله بندر جوړول شامل دي تر څو د بشري سازمانونو سره مرستې وکړي چې په خپلواک او بې طرفه توګه د ژوند ژغورنې هڅې او لازمي مرستې ترسره شي. هغه وایي مونږ کار ته دوام ورکوو څو ډار ترلاسه کړو چې د ټولو امکاناتو او لارو په نظر کې نیولو سره دا مرسته چې د هغوی د ژوند ژغورلو لپاره ضروری دي اړمنو ملکی وګړو ته ورسیږي، او مونږ به هر هغه څه چې په وسه کې مو دي وکړو څو ژوند وژغورو او د هغو کسانو کړاوونه ورکم کړو چې دوی دې مرستو ته اړتیا لري. تاسو د خبرونې سره مقاله واوریدله چې د امریکا د حکومت نظر پکې منعکس شو.
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.